خبرنا. دا افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. غلی بینټ د خبرې د ملګرو ملتونو اړوند یو خبری برخی سره په مرکه کې کړی دغه دا ویلي دي چې دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقوقو دوامدار لمنځه تلل له پامه ونه غورځول شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیښې د تیرې میاشتې پرتله څه باندې 40% زیاته شوې. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په اړه راپور کوي. تیرې میاشت په ټول افغانستان کې د شری 40% پیښې ثبت شوې چې له ډلې 18 د مړي نیوې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بریده کې هغه پولیس په نښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په بریده کې د 15 ماشومانو په ګډون وطنه وژل شوی دي. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې دا پیښه د ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې شوی. د دې وړاندې هم په پاکستان کې د پولیو د واکسین پر کارکوونکو بریدونه شوی دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې نن سهار د اوکراین له درې اتابې پیلوټ الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکورې کړې دي. پاینال کې روسي چارواکو ویل چې په دغې پیښو کې یو کس ټپي شوی دی. همدارنګه د اوکراین هوایي مدافع ځواک بیا ویلي چې د روسیې یو درش پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
ترنم حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا سوی. لوی وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1905 کال راځي د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دې کې زیږېدلی یم. په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې، په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولولې. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1905 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیراتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلله، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي ورزان کې چې زه هم ولم تکمیل مې نکړل د ورستی کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولې جلو اولې ولې جلو پوسټ چې لار سم وزارت دفاع ته هغه مې قبول نکړل بیرته ځین راغلم بیا ولې جلو کوی هوایي ته بیرته راغلم بل اخره په ورستی ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي کورسونه ووایي هلته ضرورت دی نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل ولاړلم وزارت داخله ته یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه زراعت فاکولته تقریبا 15 نیم کاله ولې ډیپلومي وانه خستلې بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کم په هغه رښتا کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره ولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داس مسالې د سوال چې هڅه وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رښتا کې دوام ورته ورکوم نه کمرغه چې هغه وخت دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د ټولنیز علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل
وهانتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي لخمترو ډکه وي تاسو دوه ځای په هانتون لوستل هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره که در په زړه کې
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډیرې جالبې وي مګر زما د ښوونځي لومړی ورځ چې زه شامل سولم ډیره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وای وای چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړی ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نه و قلم او کاغذ نه و ښوونکي د روح شادي اوس به حتما نه وي هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې د یو داسې درخت لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې هوا هم ګرمه وله ولکښې نه دغه ستاسې سیمس دی پر مځکه باندې کښېنستلو ږغ یې وکولې ول نه ویشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نه ویشته کو د ماشومتوب احساس و جواب نسو ورکولی ښوونکي ته ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې مځکه یې په لاس باندې اواره کړله یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره او یو څه شی کش کړلی چې ږغ یې وکولی ول دا الف دی موږ هم هغه د په شکل باندې یو څه پر مځکه باندې راکش کړلې تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم او کاغذ ولو دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو یو د کابل پوهنتون وو یو د جلال آباد پوهنتون وو دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې ویل به چې لوی مکتب بیا به ویل چې د حاجي مولوي زوی ښه نه کوي حجرې ته نه ځي لوی مکتب ته ولاړلې ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و پر د حقایقو باندې ولاړ و کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکول نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلې بس دی راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خاطر ته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه او که پوهنتون ته ځي خرڅ دې د ماده مور سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه بیا نو زه پوهنتون ته راغلم پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي کوم وخت زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه د و پوهنتون دی و دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله د ټکسي امکانات نه و هغه وخت کې ټکسي هم نه و پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله مګر هم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی هلته ورته پرشتنی توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر باکس یې راسره واخیستلی لیلې ته راسره ولاړلی هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی چپرکټ شیانې راته تنظیم کړله داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډېر ښه د استادانو لو پرشتنې توګه باندې اکثره د امریکا څخه فارغان ولو د هندستان فارغان ولو ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو پرشتنې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی ورسته بیا چې حالات تغیر سلو نور سره راغله البته چې تغیرات راغله مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې ما سره و هغه اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې را سره ژوندۍ دي
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی
اس چې له وروزګان کابل ته راغلی ډیر تفاوت و کلی و دا ښار و دلته بل ډول کلتور حاکم و هلته بل ډول بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول نو څنګه احساس به کوو
د ژوند تفاوتونه خو بیا حد زیات دي کم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو د تحصیل دوره مو 15 کاله وله یو کال یې د ژبې زده کړه وله 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله ډېر تفاوت ولو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا مګر هم یو خو سیاست دی یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجیانو سره بې حده صمیمي ولو یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې ته به پوښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي ولې هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی ولې زه الحمدلله چې ښه ولم یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل سو البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو د مختلفو قومونو خلک راسره وو موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کوم ځای دی باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم سینفیان به مو فارغه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبې دی یا پښتو ژبې دی یا ازبکي وایي ډېرې ښې خاطرې البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولی سو چې وطن ته هم ولاړ سو پر رخصتیو کې هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی سي چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوښښ وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه، چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولی سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مو الته ولو ځورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله. د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوستانو ورکړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې وو چې د کتابخانې مسؤوله به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته ومې ویل چې کتاب نشاني کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم شل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته، چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړلې. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلې چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیا کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیا وله د ګرباچوف په سقوط ولو، چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبوره داسې سولو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو، چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته چې راغلی، په اوله کې طبعا چې ژبه مو هم نه وزده، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغللو، دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړلی، زما مشر لور هغه راغلل په ډېره خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کښې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلې حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کښې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کښې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کومه معیار چې موجود ولو په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کاله څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو، په هغه وخت کښې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی شو چې لیکلو لوستل وکوي، هغو ته یې ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیابه شو، په هغه کښې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کښې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کښې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کښې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی، هغوی غوښتنه را څخه وکول چې که غواړې را سره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کښې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازات و معاش و هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کښې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کښې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخوانیو همکارانو دا غوښتنه را څخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه، رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوې. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د ده پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولمه. بیا چې ورغلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کښې هم هغه زما اسناد پیدا کړل، البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم حوزه کښې په یو کانټینر کښې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کښې، په زړو اسنادو کښې رامې وړله، بیا مې تی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کښې دنده شروع کړله. په یو ریاست کښې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولمه. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کښې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کښې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کښې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنې د ژوند داستان دغه حالاتو موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولتي څخه پرې نه شووله، بحراني حالت ته یې بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم یې زده کړې تکمیلي سولې، هم مې اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کښې دي، زما په خپل وطن کښې نه دي. زما خپل کلی په مانه دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کښې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. څنور صاحب سلامت اوسئ.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کښې خو 15 کلني د تقاعد سین دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولې بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کښې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد دا قانون ته یې تغیر ورکړی دی، په 1989 کښې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. نو هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګه د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خوته مطالعه ډیره آنلاین یې خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځم وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډیر تنبل یم تر کېدای شي چې یو دغه ډیر تنبلو خلکو څخه چې زه یم حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته راکړي هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سره راټول یې کوم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغه دي زما هم دوره دی هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا را منسجم کړو را وایخلو ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني دا کېدای شي چې یو وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې لرسنیو سره همکاري کوي لدې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو دپاره د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني د علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغه وخت چې موږ ولري غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته دي سیاسي ګوندونه دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پي ټي ایم په غونډو په مجلسونو کې چون دا یو نوی شی دی او خصوصا د دغسې یو مظلوم ملت دپاره د یو مظلوم قوم دپاره چې په رښتینې توګه باندې په شلمه او یوویشتمه پېړۍ کې د استبدادونو تر څپرکې تېر شوي دي په دې کې فعاله یم د دوستانو سره ونډه اخلم اکثرا ورسره یم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم سیمینارونه او داسې څه چې کېږي د ملګرو ملتونو کله کله دعوت راته راکوي په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلحې و د جګړې انسټیټیوټ دی خورا فعاله دی د هغوی ځینې غونډو او سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي وطن کې وي یادونه وکړه چې کورنیو چارو وزارت کې کار وکړو یا لږ وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک یو موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه د کورې ودان بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وو هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات موږ خبره به آزاد یي نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې دوی اونۍ مو تېرې کړلې خوست ولاړو نو خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځېدلو ولې وخت ډېر محدود و د زیات ګرځېدو دپاره نه ولو پوهنتون ته ورته ورغلل پوهنتون کې مو هلته ځینې استادان ولیدل د پوهنتون استادان هلته راغلل ځینې قومي مشران مو ولیدل د هغو سره کښېنستلو د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله د هغو هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورته درلودلی. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم. خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما د کوچني اولادونه چې مې دي هغه اوس مکتبو ته ځي، څوک شروع کړي دي څوک یې شروع کوي، نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېرومه. که نه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم، یو پوهنتون موافقه را سره وکړل د استاد په توګه باندې، او هغه زما دپاره بېخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق په رشته کې د ښوونکي په توګه باندې. وبګورو چې څه کېږي، تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات کړو.